سړی مشهي د ډیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا په خبری څانګه کې هرکلی وایو او ستاسو قرباني یو منظر شهید
او زه محمد اکرام.
نن د پنځم بی یا زیارت ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده او د مهال وخت شوې ده په پښتونخوا کې د شپې ته او په افغانستان کې ونیمه دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یا د سهار 10 بجې شوې دي. او بیا هم تاسو سره کلی وایو لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په داسې حال چې د افغانستان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی په اسلام آباد کې دی. افغان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغان سولې په خبرو کې د مرستې په مقصد تلیفون کړی او کابل ته د ورتګ بلنه یې ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه بلنه منلې ده.
بل لوري ته د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې جرګې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د میرمنو پر ضد بللې دي. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې ستره محکمه وایي چې د جرګو او پنچایتونو له منځه تلل ډیر مهمه دي ځکه چې دا د پاکستان د اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
او د بشري حقونو نړیواله ډله هیومن رایټس واچ د کال 2019 په خپل رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې د قومي امنیت په بهانه باندې فعالین او خبریالان غلي کول کېږي او په هغې باندې دباو اچول کېږي.
سټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او د افغانانو په رهبری او ملکیت د سولې عمل او همکاریو په اړه ورسره خبرې اترې کړې دي. صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم سره د ټلیفوني خبرې په داسې وخت کړې دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او کوشش کوي چې د پاکستان په مرسته طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي.
بلې لوري ته طالبان ویلي دي چې په پاکستان کې یو طالب مشر نیول د اسلام آباد د حکومت لخوا په طالبانو باندې فشار اچولو لپاره او د افغان حکومت سره د خبرو ته کینولو په هدف دی. او همداراز طالب مشر حافظ محب الله د چې د امریکا سره د خبرو عمل ته ډیر نږدې دی په پیښور کې نیول شوی و خو وروسته بیا پریښودل شو.
او د بشري حقونو نړیواله ډله هیومن رایټس واچ په خپل تازه رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې د قومي امنیت په بهانه باندې د فعالینو او د خبریالانو اوازونه غلي کول کېږي. د کال 2019 په خپل نړیوال رپورټ کې هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د تونلارو لخوا حملو او په غلطه طریقه محاکمه کولو خلاف د پاکستان حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکي. په دغه رپورټ کې دا هم ویلی شوي دي چې د پرله پسې حکومتونو لخوا د تونلارو خوشحالولو په نتیجه کې په پاکستان کې مذهبي اقلیتي ډلې او د مذهب د سپکاوي قانون باندې نیوکې کوونکي د یرې او ترهې سره مخ دي.
بلې لوري ته د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د جرګې او پنچایتونه د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د میرمنو د حقونو پر ضد بللې دي. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې ستره محکمه وایي چې د جرګو او پنچایتونو له منځه تلل ډیر مهمه دي ځکه چې دا د پاکستان اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نه پوهیږي ولې ځینې سیاستمداران د سفری بندیز له فهرسته دومره یریږي او ولې له هېواده بهر تلل غواړي. په جواب کې یې د پاکستان پیپلز ګون شریک چیرمین بلاول بټو زرداری ویلي که وزیر اعظم جرأت لري نو پارلمان ته دې ورشي او په ټویټر باندې حکومتونه نه چلیږي.
بلې لوري ته د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د بدخشان ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په پیښه کې 8 تنه کلیوال وژل شوي دي او 3 تنه نور ژوبل دي.
زه چیوه خزیم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ومه
زمانم کامله خان میا خیل دی دا خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی په داسې حال چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد افغانستان کې د سولې راوستو د کوششونو په لړ کې دا وخت په پاکستان کې دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی دی او د سولې په خبرو کې د مرستې په مقصد یې خبرې اترې کړې دي. نوموړي د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل بلنه ورکړې ده او د پاکستان وزیر اعظم دغه بلنه منلې ده. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی د ټولو ستونزو د هواري د پاره په ګډو هڅو رضا سوي. افغان صدر وزیر اعظم عمران خان ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې چې عمران خان قبل کړی ده. بل پلوته د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیل صد او د امریکا مشرک چارواکي لیزا کرټس هم د افغانستان د روغې جوړې او طالبان خبرو ته تیارولو روانو هڅو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرو د په پاکستان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبري غونډې کې د امریکای استاذي د سفر په اړه وویل.
His visits to Kabul and Pakistan are part of the Afghan peace and reconciliation process.
د دوی کابل او پاکستان ته سفر د افغانستان د سولې او روغې جوړې د پروسې برخه ده. ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې پاکستان هم د افغانستان کړکېچنو حالاتو هواري د افغانانو په مشر کی غواړي. په دې اړه پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرستې کړي.
In our view, intra-Afghan dialogue is crucial for success and sustainability of peace process in Afghanistan.
موږ نظر لرو چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ډېری ضروری دي او د یوې ګډې سیمواري په برخه کې پاکستان د سولې دغه پروسې کې مرستې ته به دوام ورکوي. شاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې محل کوي چې طالبانو د خبرو څخه انکار کړی دی او مطبوعاتو ذریعو د خولې وایي چې شاغلی خلیلزاد به په دې خبرې ټینګار کوي چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته کښېنستو کې د پاکستان حکومت مرسته وکړي. د چېړونکو هم دغه وینا ده چې د امریکې له اړخه پر پاکستان طالبان خبرو ته تیارولو په اړه فشار موجود دی. چېړنکار او مشهور جرنالیست تار خان ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي.
پاکستان باندې فشار شته خو اکثر دا خبره کوم چې پاکستان بیا دغه فشار غواړي چې طالبان ته یو شفټ کې هغه طرف ته او طالبان دې ته هڅوي ځکه چې امریکا هم دا غواړي چې خبره خودي شروع کړي. لیکن اصل خبره افغانانو خپل ترمنځ به وي او افغانستان هم د بین الافغاني مذاکراتو خبره کوي چې هغه شروع نه ده. زما خلک د خلیلزاد په سفر کې به دا هم یو مهمه موضوع وي چې څنګه طالبان دې ته قانع کړي چې هغې افغان حکومت سره کېږي.
امریکایي استاذي د دې څخه وړاندې د چین او بیا د کابل سفر هم کړی و او په کابل کې رسنیو سره لیدنو کې ویلي وو که طالبان خبرې کول غواړي موږ ورسره خبرې کولی سو، خو که دوی جګړه کول غواړي نو موږ جګړه ورسره کوو. په هیله مند یو چې طالبان صلح کول غواړي. زلمی خلیلزاد دوی مشتره هسه په څلرم ځل د سیمې د هیوادونو سفر کوي. دوی د دې څخه وړاندې خپل د سفر په محل په قطر او بیا په عرب اماراتو کې د طالب مشرانو سره هم خبرې کړې وې. تیره اونۍ هم په قطر کې د طالبانو سره خبرې کېدونکې وې خو ونه سوې. د دا خبرو د عمل د درېدو وروسته طالبانو تور لګولې وو چې افغان حکومت سره خبرو ته کښېنستو د پاره فشار اچول کېږي او په دې لړ کې طالبانو یو مشر حافظ محب الله هم نیول سوی دی چې د رپورټونو تر مخه وروسته خوشی کړی سوی هم وو. خو طالبان تر اوسه د افغان حکومت سره خبرو څخه انکار کوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بوله
دا څنګه
په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي ټوئیټر @voa diva فیسبوک voa diva
پا خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. خو دا مهال هم د سیمې په اړوند یو مهم راپور ولوري ته ځو چې طالبانو ویلي دي په پاکستان کې د یو طالب مشر نیول د اسلام آباد د حکومت لخوا په طالبانو فشار اچولو لپاره او د افغان حکومت سره خبرو ته کینولو په هدف دی. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي مجاهد جواد په دغه راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته ورسید او تمه ده چې په دغه سفر کې به نوموړی له طالب استازو سره هم وګوري. خلیلزاد اسلام آباد ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل له طالبانو سره به ډېر ژر خبرې وشي او موږ د همدې لپاره کار کوو، خو هغه نور معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې افغان ولسمشر د زیارت یا پنځشنبې په ورځ له عمران خان سره په ټلیفون باندې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د خان دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې غنی د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د پاکستان له هڅو خوښي څرګنده کړې ده. په بیان کې دا هم راغلي دي چې عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان د سولې د ځانګړي بهیر له لارې د افغانستان د شخړې حل غواړي. په اسلام آباد کې رسمي سرچینې په راتلونکو دوه ورځو کې د مهمو پرمختګونو تمه لري، خو هغوی په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. دوی ټینګار کوي چې په اوسنیو حالاتو کې د موقع د لاسه ورکولو لپاره هیڅ ډول امکان نشته. خلیلزاد پاکستان ته له افغانستان څخه ورغلی دی چیرې چې هغه د امریکا په مشرۍ د سولې د روان پروګرام په اړه ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو ته معلومات ورکړي. طالبانو د خلیلزاد له ډلې سره په قطر او عربي متحده اماراتو کې څو ځله لیدلې دي، خو دغې ترهګرې ډلې د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو انکار کړی. خلیلزاد د شروع یا چهارشنبې په ورځ دا په ډاګه کړه چې دغه ترهګر ډله د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته دا خبرداری هم ورکړ چې که طالبان د سولې پر ځای جګړه غوره کړي نو امریکا به د افغان حکومت ملاتړ کوي. طالبانو د دې ونې په سر کې ګواښ کړی و چې د سولې له ټولو خبرو به په شا شي که چیرې امریکا د سرتیرو د وتلو د پلان په ګډون د دوی مهمې غوښتنې ونه مني.
دا مهال هم یو بل راپور ولوري ته ځو چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې او دغه راپور دی د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو داسې سیاسي تګلاره ولټوي چې په هغې کې د افغان ولس غوښتنو ته ځای ورکړل شوی وي. نور تفصیلات یې سدي حکمل روان سادات یې تاسو ته وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغان حکومت امریکا او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه په څرګنده هڅې ګړندۍ کړې دي. د سولې د همدې پیل شوو هڅو په تړاو مو د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي له ډیوې سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اهمې وګڼلې او وویل د افغان ولس دا غوښتنه ده چې هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ د سولې مذاکراتو پیلولو ته د درناوي وشي او له هغې پرته افغانستان ته سولی را تګ نه شونه ده.
خلکو په حکومت باندې ډېر فشار راوستی. موږ یو قوت یو، د افغانستان حکومت دولت په مجموع کې یو قدرت دی، نو مخامخ خبرې باید د دوی سره. فکر کوم دغه تلاشونه بالاخره د خلیلزاد دا ناستې چې د سیاسینو سره یې وکړه، د دې کسانو سره یې وکړه، درګیرو طرفو سره په حکومت کې، دا یې واستول چې باید طالبان ته ووایي، پاکستانیانو ته، نړیوالې ټولنې ته ووایي چې غیر مخامخ افغاني مذاکراتو بل شی نتیجه نه ورکوي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکو عبدالکبیر انجبر وایي دی افغانستان په سوله کې نه یوازې د افغانانو ګډین غښتې دي بلکې د سیمې او نړۍ هیوادونو ګټې هم له افغان سولې سره تړلې دي. نوموړي له ډیوي سره خبرو کې وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه هیڅ وخت د دې صلاحیت نه لري چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ځایناستی شي. رنجبر زیاته کړه که د افغان شخړې د هواري لیوالتیا موجوده وي د امریکا متحده ایالات پاکستان متحده عربي امارات او تر کولای شي چې د خپلو فشارونو او هغو اغیزو چې پر طالبانو یې لري له هغې د افغان سولې په خبرو کې ترې مثبته ګټه واخیستلی شي.
دغه تغییر چې راغلی دی دا ډېر صحیح تغییر دی. دا ولې چې زیان خو د جنګ پاکستان ولس ته هم ډېر رسېږي، د افراطیت او د تروریستي اعمال چې سرته رسېږي دا دواړو خواوو دواړو ملکونو کې دغه لړۍ روانه ده. موږ مشترک باید واحد موضع ولرو. علما د پاکستان او د افغانستان باید متفقا دغه ځینه تویدونه وګندي او له مسلمانانو نه غوښتنه وکړي چې سولې په بهیر کې همکاري وکړي او د دغه تروریستي
دا په داسې حال ده چې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې د هند متحده عربي اماراتو او چین هیوادونو ته له سفر کولو وروسته یې په کابل کې وړمه ورځ له جمهور رئیس اشرف غني او له ګڼو نور افغان چارواکو سره یې د سولې په تړاو د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړي دي. افغان چارواکو ویلي جمهور رئیس اشرف غني د خلیلزاد د هغو هڅو چې غواړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره شي ستاینه وکړه. او د دې ناستې پر مهال دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو پروسه پیل شي. زلمی خلیلزاد کابل ته د سفر پر مهال ویلي د افغان سولې لپاره سیمه ییز اجماع رامنځته شوي او طالبانو ته پکار ده چې د سولې له دې رامنځته شوي اجماع سره یو ځای شي او په وینا یې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر پیلېدونکې دي. خلیلزاد دا هم ویلي امریکا له طالبانو سره د سولې او جګړې په دواړو برخو کې چمتووالی لري. که طالبان په افغانستان کې جګړه جاری ساتي امریکا هم جګړې ته چمتووالی لري او که سوله کوي د سولې لپاره هم بشپړ امدګي لري. 2013 کال کې وروسته له هغې چې د امریکا متحد ولایتونو زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه له طالبانو سره یې څلور ځله پر افغان کشلې خبرې کړې. افغان چارواکو ویلي دا مهال د امریکا په ګډون د سیمې هیوادونو لخوا د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو ته د زمینې د برابرېدو هڅې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د سولې د همدې روانو هڅو د جګړې د پای او د اوربن په ملاتړ نن د افغانستان کندهار خوست او ننګرهار ولایتونو کې په زرګونو کسانو سوله ییزې مظاهرې وکړې. دوی په خپلو شعارونو کې له روانې جګړې کرکه څرګندوله او د جګړې له ټولو خواوو څخه یې غوښتنه وکړه چې سوله دې وکړي او د سولې د مذاکراتو لپاره دې اوربن اعلان شي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رایټس واچ د کال 2019 په خپل نړیوال رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د قومي سلامتیا او امنیت په بهانه باندې د بشري حقوقو د فعالینو او د خبریالانو اواز غلې کړل کیږي. په دغه رپورټ کې هیومن رایټس واچ ویلي دي چې په پاکستان کې د پرله پسې حکومتونو لخوا د توندلارو خوشحالولو په نتیجه کې مذهبي اقلیتي ډلې او د مذهب د سپکاوي په قانون باندې نیوکې کوونکي خلک د سختې یرې او ترهې سره مخ دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
بشری حقوقو سر نړیوال ادارې کال 2019 رپورټ جاری کړی دی او په دې کې سل هیوادونو کې د بشری حقوقو جاج اخیستل شوی دی. د پاکستان په حق له دا رپورټ وایي دلته اختلافي اوازونو بندولو کې توندي راغلی ده او دا هر څه د قومي سلامتیا په نامه کیږي. دغه شان پاکستان تحریک انصاف حکومت نړیوال غیر دولتي ادارو تړلو کار هم پیل کړی دی او د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي نړیوال غیر دولتي ادارې سیف دی چلډرن په شمول اتلس غیر دولتي ادارو ته پاکستان کې خپل کار بندولو امر د حکومت کړی دی. پاکستان حکومت په میډیا هم بندیزونه زیات کړی دي او میډیا ته اجازه نشته په ریاستي ادارو په پوز او عدلي تنقید وکړي. پاکستان داوه کوي چې دلته میډیا آزاده ده. دا پاکستان دے دعوے او بشری حقوقو سار دے رپورٹ په حق لا سړنکار او د صحافت د ازادې په چارو نظر لرون کې فیضالله جان وای چې دلته پاکستان کې په میډیا باندې زیات شوه دي او د هر څه موجوده پاکستان تریک انصاف په حکومت کې شوه دي. دا صحکاری کوم طاقتونه په میډیا باندې لګول غواړي موجوده حکومت ورسره ولاړ دي. فیضالله جان وای
ځکه چې موږ وګورو تر کومه پورې چې د پی ایم ایل ان حکومتو نو تر هغه وخت پورې په پاکستان کې پی ٹی ایم کولاو جلسی په هر ځای کې کولې او دغه یو جلسی نیمه له ایون اوسنۍ وزیر اعظم عمران خان په خپل امر راغلی دی. خو څنګه چې هغه حکومت ختم شو او دا نوې حکومت جوړ شو نو موږ ګورو چې د پی ٹی ایم خلاف اف آی آر درج کېدل شروع شو او د هغې ته باقاعده د سرکاري ادارو د طرفه دمکانی ورکول هم شروع شول. نو دغه شی چې کوم دی بل دار موږ ګورو چې په طرف ته د پریس او د حکومت یا د ریاستی ادارو ترمنځ یو کلاو جګړه روانه ده. بلا ډیر پولیټیکل اکټیویټیز کیږي په ملک کې خو چې موږ کله میډیا ته کینو هغه پکې نه ښکاري. مثال په تور په کویټه کې د مسنګ پرسن په حق کې او دغه عمل خلاف لکه مدام یو نه یو احتجاج رواني هم په میډیا کې نه وینو. دغه سی د پی ٹی ایم لکه په پټان کې جلسه شوې ده او زه په دې پروګرامونو کې کی خو چې کله موږ میډیا ته کینو نو نه په اخبار کې او نه په ټلویزیون موږ داسې کیسه شیزونه وینو. نو د دې نه د دې په بنیاد موږ ویل شو چې را په پاکستان کې صحافیانو ته د رائے ورکولو ازادي کافي حد پورې کم شوې ده.
رپورت پاکستان کې مذهبي اقلیتونو په حق لوي چې دا د توندرو وډلو لخوا د بریدونو ښکار دي. دغه شان په زنانو او خواجه سراګانو باندې هم تشدد به خزات شوې دي. دا خلک د امتیازي سلوک سره هم مخ دي. رپورت وایي کال 2013 کې انفرادي خلکو او حکومت لخوا د مذهب سپکاوي تورونه زیات شوې دي. خو بیا هم حکومت تر اوسه د مذهب سپکاوي قانون کې هیڅ قسمه بدلون نه دی راوستي. دا رپورت د ستر محکمې لخوا د مذهب سپکاوي په تور آسیابي بي د خوشې کولو حکم ذکر هم کوي او وایي د حکم پس ستر محکمې قاضیانو ته دړکې ملاو شوې وې. په حکومت او پوس تورونه لګول شوي وو. عمران خان سره موقع په لاس وا چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې په قانون ولاړ وي او د اولس د حکومت درناوی پکې کیږي.
من اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس صاحب نصار د خپل څوکۍ څخه ریټایر شو او هغه د هیواد د تاریخ لومړی قاضي وو چې د عدالتي پریکړو نه زیات د غیر عدالتي فعالیتونو لپاره په یاد ساتل کیږي. تفصيلات یې سدي د غټول تاسو ته شاد حسین په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د سپریم کورټ د مشر قاضي د تعیناتې دوران هغه د ممکنه انصاف ورکولو ترڅنګ داسې ګامونه هم پورته کړي چې د قانون پوهانو، بشري حقوقو فعالینو او سیاستمدارانو په نظر نیغ په نیغه حکومتي چارو کې مداخلت کول وو. په دغه ګامونو کې د باشا ډیم جوړول، د تجاوزاتو پر ضد عملیات کول، د سیاسي او نورو تنانو څخه سکیورټي واپس اغستل او تیر په تیره د هیواد په آبادې قابو موندل شامل وو. کيو خوا مشر قاضي مهم مقدمو کې د خود اورونې لار خپل کړي وا، نو بل خو د هغه په دور کې د سپریم کورټ دننه د التواء کار د مقدمو شمیره هم د کمیدو پرځای سیوا شوې وا. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی شمیره خای چې کال 2013 کې جسټس عاقب نثار د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړېدو را پدې خو ستره محکمه کې د التواء کار مقدمو شمیره سل پسلا سیوا شوې. سیاستمدار او د بشري حقوقو فعال بشرا گوهر وای د هغه په ان یو قاضي له د اکټیویزم یا فعالیت پر زید قانون مطابق فیصله کول پکار دي. او د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په دور کې چې د هیوا جمهوریت قدرونو او فیډریشن ته کوم ځان رسیدلی د هغه ثاني نموندل کیږي.
اچکم کار ورته پروتو چې انصاف او د هغه ریفورمز او جوډیشل ریفورمز نو آی لدی کړی هغه ته اټینشن نه دی ورکړی. ډیمونه جوړولو خبرې کړې دي، د ډیم په نوم باندې بتی اغستی دي، په زوره پیسې اغستی دي. دا هم زما په خیال په تاریخ کې اول ځل داسې شوي دي چې په زوره یو پروجیکټ چې کوم چیف جسټس ورسره اډو په کار نه دی چې څه کار ولري، دغه سي خپل بيډيا باندې بيانونه او دا خبره تا ټولې چې کوم دي زمونږه غا جډيشل سيستم نور کمزورې کړ او چې کوم جمهوریت او د سیاسي عمل یې کمزورې کولو کوشش شوه ده په دې ارسه کې. نو خدای چې ریټار شو خو زما په خیال
ویلی کیږي چې جسټس ثاقب نثار د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري نه پس لومړی جج وو چې دا خود نوټس اغستلو تر ټولو زیات استعمال کړي او په انتظامی چارو کې لاسونه وهلي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د اطلاعات وزیر فواد چودري هم په عدالت غږ کړي چې په انتظامی چارو د فیصلو ورکولو نه ډډه وکړي. د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خټک وایي د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار فعالیت جوډیشل ایکټ ویزم نو بلکې دا په نورو معاملو کې مداخلت کول وو او زیاتوي هغه چې په کمچارو کې ګوتی وهلي دا د هغه د سره کار نه وو.
ټول هغه بیلانس یو کنه چې کوم ادارو هغه مات کو ابي سړی مات کو هغه 2400 شروع کړو د مات کړو اوس په تنه لګی چې دبل سړی رالو چې دا بیلانس سمول خواته بوزي او کو نور به مات کی دا خو وخت کوي خو بهرال د هغه لګسي ماتا د ساينه کبنه کار نثار یدې شي دې ته خو ما ضرورت نه خوده خبر ده خو سډر پوزېټیو کنټریبیوشن ما خیال نه دی چې د ملکي انسټیټیوشنل ډیموکراټک ډیولپمنټ لپاره
په سوشل میډیا باندې هم د جسټس ثاقب نثار د ریټایرډ کېدو ټرند په سر کې چلیږي. او سمیرا راجپوت نومې صارفه په ټویټر لیکي چې جسټس ثاقب نثار په ښکارا د سیاست مدارانو، میډیا او سرکاري چارواکو سره سخته رویه خپل کړې وه، خو د هیواد د طاقتور ادارو سره د هغه په چلن کې کوم فرق نه و لیدل شوی.
خبر پختونخوا خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله. د دې وروسته به سیاسي برخه پیلېږي او ستاسو سره دغه خپرونه مخ په وړاندې بوزي. د دغې خپرونې کوربه محمد اکرام زه ستاسو څخه اجازه اخلم او مایک هغوی ته سپارم.
ډېر مننه منزا شهید. صرف اوریدونکو تاسو بده وو چې په دې دویمه خبرونه کې به مونږ خبرې اترې کوو. د پاکستان سپریم کورټ نن فیصله ورکړې ده دا دوه درخواستونو په سپریم کورټ کې. یو خو سپریم کورټ چې کومې جرګې کېږي او د جرګو کومې فیصلې کېږي دا د پاکستان د آئین سره متصادم ګرځولې دي او په دې کې خاص کر د پنچایت ذکر شوی دی او د جرګو ذکر شوی دی. دا د پاکستان د ښځو د حقونو لپاره چې کوم جوړ کمیشن دی دغه درخواست سپریم کورټ ته کړو. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت یو درخواست کړو چې پخوانی قبایلي سیمې اوس قبایلي چې کومې ضلع دي په هغې کې ردي لږ وخت ورکړل شي او آی جی آر یا عارضي چې کوم قوانین دي هغې موده دي دغلته د څه وخته پورې په ځای باندې وساتلی شي. نو په دې باندې به خبرې اترې کوو. دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان قبایلی پخوانیو قبایلی سیمو او اوسنۍ قبایلی ضلعو کې د ډیر وخت راهسې د ملک چې کم نظام دی قوانین دي هغه نو غځول شوي، او هلته کې د انګریزانو د وخت راهسې یو قانون چې د اف سی آر په نوم باندې پیژندل کېدو هغه پرځیو دغه قانون ته تور قانون ویلی کېدو چې بیا وروستو هغه ختم کړی شو، او اوس دغلته د ملک نور چې کوم قوانین دي د هغې د غځولو لپاره کوششونه روان دي، خو د دې په منځ کې یو انټرم ریګولیشنز په نوم باندې چې آی جی آر هم ورته په لنډو ټکو کې ویل کېږي هغه دغه سیمو ته بیا غځولی شوی و، ځکه چې صوبایي حکومت ویل چې تر څو د ملک عام ملکي قوانین قبایلی ضلعو ته نوي غځولی شوی دغلته یو خلاف وي، د دې له وجې دغلته انټرم ریګولیشنز راوړي. نن د سپریم کورټ فیصله په دې باندې راغلې ده، د های کورټ فیصله یې په ځای ساتلې ده. د دې وړاندې د پېښور های کورټ یو فیصله ورکړې وه او انټرم ریګولیشنز یې د ملک د آئین سره متصادم یا د دې خلاف ګرځولي. د پاکستان سپریم کورټ هم هغه فیصله په ځای ساتلې ده، خو د دې تر څنګ یې صوبایي حکومت ته د شپږ میاشتو موده ورکړې ده چې په دغه دوران کې چې کوم عام ملکي قوانین دي هغه قبایلی ضلعو ته وغځوي. خو د دې تر څنګ یو بل خاص باندې د سپریم کورټ فیصله راغلې ده، او دغه درخواست د پاکستان د نیشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن لخوا سپریم کورټ ته شوی و. په دغه فیصله کې د جرګو او د پنچایت نظام د یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رایټس یعنی د بشري حقوقو چې کوم نړیوال قوانین دي د هغې سره د پاکستان چې کومې ژمنې دي او د پاکستان چې کومې زمواري دي د هغې متصادم یې ګرځولي، او د دې تر څنګ یې د نړیوال کنونشن د سیبل او پولیټیکل رایټس د هغې هم خلاف ګرځولي. په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي سمر من الله پرستو برخه کې، او په دې اولنۍ برخه کې به موږ سره د پاکستان د های کورټ او د سپریم کورټ وکیل فرهاد افریدی صاحب برخه اخلي. دوی د پاکستان د قبایلی ضلعو لپاره دغلته قوانین غځولو لپاره ډیر کار هم کړی دی. هغوی موږ سره په پروګرام کې راغلي دي. فرهاد افریدی صاحب تاسو سلم شوای په خیر علی
لامل سمرګانی جی تاسو تاسو شکریا ادا کوم او بخنه سره ز د های کورټ وکیل يم په حال د سپریم کورټ
نه. ها فرهاد افریدی صاحب ډیر مننه موږ سره په دې پروګرام کې د برخه غستو. یقینا زمونږ وړاندې هم خبرې ترې شوې. دغه چې د سپریم کورټ کومه فیصله راغلې ده تاسو وکیلان یې زیات په دې باندې پوهی. اول موږ د آی جی آر برخه ترازو د دې تشریح به تاسو څنګه کوي؟ های کورټ چې کومه فیصله ورکړی و د هغې خلاف خو صوبایي حکومت تللی و، خو د ځینې شکونه لا اوس هم شته دی ځکه چې هغوی وخت غوښته او وخت صوبایي حکومت ته میلاو شو.
ډېره مهمه خبره ده جی په دې باندې. اوس هم زمونږ د وکیلانو په حرکت کې چې کوم دی هغه ګرم بحث روان دی چې د بده مرغه خو نه د های کورټ د فیصلې په وخت دغه خبره ډېرې بحث راغله چې کله مونږ د انټرم ګورننس یا د آی جی آر چې کوم دی دا مونږ ختم کړو نو هلته به بیا څه حالات وي، هلته هغه علاقه او دغه علاقې خلک به مونږ د کوم قانون لاندې سنبالوي، او نه خو بیا له بده مرغه د سپریم کورټ په مخه کې دغه خبره راغله د بحث په دوران کې چې په دغه پاتې درخه وخت کې به چې دا قانون مونږ ختم کړو بل قانون یا نوی نظام به مونږ رایج کړو په دغه دوران کې به مونږ دغه خلکو ته د انصاف رسولو لپاره کم یو لارې اختیاروي، کوم قانون به ورته ورکوي، دغه زوړ قانون به ټیکي کنه هغه نوی به ټیکي، دغه زاړه عدالتونه به ټیکي کنه نوی عدالتونه به ورته ایمرجنسی بیسس باندې. نو دغه یو سپن لا اوسم په فیصلو کې مخې ته راځي چې پاتې دی چې فی الحال نه دغه روانو کیسونو څخه پته لګي چې دا به څوک دې کاروایی جاری ساتي، نه د نوي کیسز په سیول دي که هغه فوجداري دي، د خلکو مسایل چې راځي هغه به کوم عدالت ته موږ وړاندې کوو، په هغې باندې به خلکو ته انصاف د کومې لارې او د کوم قانون د لاندې ملاوېږي.
فرحت صاحب، د های کورټ یو میاشت وخت ورکړی و او ویل چې ځکه چې له دې وړاندې هم سموده تیره شوې وه د آی جی آر، ځکه چې دا یو عبوري حکومت راوستی و، هغوی خو د عبوري یا لږې مودې دپاره و، بیا بل حکومت رالی، شپږ میاشتې وخت اوس ورکړل شوی دی، خو په دې دومره په دې منځ کې یو موده هم تیره شوله چې په هغې کې تر اوسه پورې د ملک چې کوم قوانین دي هغه نه دي غځولی شوي، دانچه نه ده ایښودلی شوي. نو آیا وینئ نه چې دا صرف یو لم لیټ په ښکاري که دغه هر څه موده غځولو لپاره خو ټایم ورکړل شوی، خو د دې په وخت کې د دې عدالتي فیصلو په وخت کې هم یو ډېره اوږده موده تیره شوله؟
ګوره جی، دا په هغه وخت کې چې کله دغه د اختیار په ځای باندې دغه نوی قانون لاګو شو په اته ویشتم مئی باندې د 2018، نو په دغه ورځو کښې هم دغه خبره منځته راغلې وه زمونږ د ملګرو د وکیلانو دخوا، د قبیلي ولس دخوا دغه خبره منځته راتله چې همغه اختیار دی خالي مو بدنام کړو، خالي مو مونږ په دنیا کښې چې کوم دی په دغه نامه ذلیله کړو، او هغه قانون موقع کړو، د هغه قانون خالي نامه بدله شوه، همغه شیتونه وو، همغه اختیارات وو، همغه انتظامي عدالتي اختیارات ورکړي، هغه قانون چې منځته راغی نو هغه چې د هایکورټ مخې ته چیلنج شو، نو هایکورټ دا ومنله چې یو دا د آئینی د آئین پاکستان د آئین سره متصادم ځینې شیتونه شته پکې، او د ټولو نه غټ شک دا و چې انتظامي ته عدالتي اختیارات ته څنګه ورکوئ. نو په هغه دنیا چې دغه قانون ختم شو، نو دغلته هغه ویکیوم یا هغه خلا چې کومه پاتې شوه هغه نه نه مونږ زغمي لګیا یو، زمونږ قبیلي وروڼه مونږ ته د روزانه په دنیا چې های کورټ ته راځي، سپریم کورټ ته پکې ډېر خلک لاړل، په دغه بنیاد باندې دي چې زمونږ نوې مسلې کمې دي، زمونږ کمې روانې مسلې وې په دې عدالتونو کښې ونښتې، د هغې هېڅ مداوه ونه شوه، د هغې مونږ ته هېڅ حل ونه ښودی شو. هغه د لم لیټ خبره بالکل عیاده، ځکه چې د 2009 2010 2009 نه چې دا خلک په آپریشنو کښې ووتل، نو مونږ دا یو تحریک شروع کړی وو، دغه مو تر اسمبلۍ پورې ورسوو، په هغې باندې دوه حکومتونه تېر شو، دواړو حکومتونو ته دغه لم لیټ نه کار اخیسته، بلکې په پاکستان کښې مونږ وکتل چې کوم د آئین سره بنیادي چې کوم ترامیم را روان دي، نو هغه په شپږ دېرشو په درېو دېرشو ګنټو کښې تیار هم شي او د اسمبلۍ نه پاس هم شي او هغه په پاکستان کښې لاګو هم شي. دا ستاسو په علم کښې هم ده، ټولې دنیا په علم کښې ده. بل طرف ته د یو کروڑ آبادۍ چې د هغه وخت د قبیلي پټۍ یا د قبیلي منطقې په نامه یادېده، اوس د پښتونخوا حصه شوه، د یو کروڑ آبادۍ خلکو د بنیادي حقوقو سوال دی او هغې ته څوک دومره پام لرنه نه کوي، دومره په دلچسپۍ ورته نظر نه ورکوي. نو دغه د لم لیټ خبره کېدی شي، ځکه چې دې نه د ریزلټ مونږ ته اوس هم نه روځي او نه پکې چې داسې عدالتي وزدم یا دانش ښکاري چې دوی ګینې دا فیصله وکړه چې عمومي قوانین هلته د غځولو.
دا راته ووایي چې فرهاد افریدي صاحب
عمومي عدالتونو غځولو حکم یې جاري کړ، خو هلته د خلکو دپاره د انصاف اوس هم هغه ویکیوم یا هغه خلا اوس هم پاتې ده. دې دپاره مونږ کوشش کوو چې نور اقدامات زمونږ نه څه کېږي، نو چې هغې دپاره مونږ
فرهاد افریدي صاحب، د دې د لکه عام ملکي قوانین غځولو په لار کې ځینې حکومتي خنډان یادي، خو ځینې خلک هغه شان کلیر خبره نه ښکاري چې لکه د دې شاته څه دي. آیا دغلته پوځي عملیات روان دي چې ګینې د هغې په سر باندې د پښتنو له وجې دغه هر څه تر اوسه پورې په دې کې لم لیډ کېږي، او که نه تاسو وکیلان چې کله سوچ کوئ چې د دې په لار کې بیا حکومت یا چې کوم حکومتي وکیلان دي، اډوکیټ جنرل دی یا اډیشنل یا اټارنی جنرل دی، هغوی څه دریځونه وړاندې کوي، او دغه چې کوم وایي چې اوسه پورې نه تیارېږي دغه څومره پورې یو بهانه ښکاري؟
شهزاده صاحب، د دې نه غټ مثال به بل څه کېدی شي چې موږ ته د پېښور های کورټ دغه قانون اخوا کړ او صوبایي حکومت ته یې په دغه بنیاد باندې حکمنامه جاري کړه چې ګینې دغه علاقه اوس ستاسو د انډر لاندې ده، ستاسو د کنټرول لاندې راغله، په آئینی طور او په قانوني طور باندې تاسو مجاز یې چې دلته تاسو دا انتظامات وکړئ. نو په یو میاشت کې دننه دننه تاسو دغه انتظامات وکړئ. د هغې نه پس پاتې بیا صوبایي حکومت لاړو د ایډوکیټ جرنل په ذریعه باندې هلته پیټیشن وشو او چې کله درې څلور میاشتې دغه ویکیوم پاتې شو دا خلک وځتلې شو. د هغې نه پس چې کله د بحث دوران راغی نو زمونږ ایډوکیټ جرنل صاحب وایي چې زه دغه زما چې کوم پیټیشن دی کوم درخواست دی زه په دغه کې نور هیڅ نه غواړم. زمونږ دلچسپي خالي صرف دومره ده چې مونږ ته د سیم لګزیات راکړي شي. چې دغه خبره وه نو دغه خبره خو یې های کورټ ته مخې ته چکې شوه. دغه که د دې انټرسټ نو د آلریډي دوی ته خو پنځه شپږ میاشتې سیم تقریبا چې میلاو دی ځکه چې د مای نه تر دغه د دولسمه پورې اووه میاشتې دا شوې او دغه د جنوري میاشتې د 2019 روانه ده. اته میاشتې خو آلریډي دوی ایزیوم کړي دي کدی د انټرم د ورنیس په ځای باندې پسندیدګي کار کوي. نو اوسه پورې د دې نه نظام وزا کړی مو بلکې معلومیږي موږ ته داسې چې حکومت نه وفاقي او نه صوبایي تر اوسه پورې هیڅ داسې انټرسټ نشته چې ګنی دا د دې ولس سره د دې زونه خوږیږي یا دې دلچسپي دا چې ګنی دلته به د بنیادي حقوق او د خلکو لپاره د انصاف د رسایي پورې لارې واضحه کړي او عدالتونه او قوانین به ورکړي. بلکې دا تاسو په لګون ته ضرورت اورم د 2011 په د شپږم جون په میاشت کې 2011 کې یو قانون مخې ته راغلی وو د ایډ اینڈ سول پاور ریګولیشن 2011 په نامه باندې.
بالکل
او هغه ته د پاکستان په آئین کې دا غټ غټ لیکلي دي چې کوم قانون زمون قانون سازي سمله پاس کړي او هغه په د جرمونو په مت کې چې هغه دني سزا د سزا شکونه لري چې ګني بنیادمو ته سزاګانې په کې ورکول کېږي د جرمونو په پاداش کې. نو هغه د ریټراسپکټیو یا رستنه اثر بنه لري هغه چې د کم ورځې نه لاګو شو همداغې ورځې نه به د هغې اثرات شروع کېږي. خو د بد مرغۍ دغه ایډ اینڈ سول پاور ریګولیشن ته د 2008 نه اثرات ورکړل او د هغې ریټراسپکټیو افیکټ د 2008 نه شمارېدل. د هغې نه یو ښکاره خبره ده چې هلته په قبایلي سیمه کې د بد مرغۍ زمونږ د لا انفورسمنت ایجنسو د لاسه هلته جنګي جرایم شوي وو هلته اجتماعي قدرونه لوپېټ شوي وو هلته ډېرې بدې ورځې په خلکو تېرې شوې وې. نو د هغه جرمونو د پټولو دپاره دغه قانون راغې په هغې کې بیا سک قسمه د انټروګیشن یا د تفتیش دپاره څه طریقه کار وضع شو او د هغې د په هغې کې د سزاګانو په اول ځل باندې د قبایلي ولس دپاره د سزای موت یا د عمر کېد سزاګانې په دغه قانون کې مخې ته راغلې. نو د هغې لاندې انټرمنټ سنټر الاو شوې هلته او په دغه پاداش کې زمونږ ډېر قبایلي ځوانان زمونږ د قبایلي ولس ډېر خلک وځتلی شو.
فرهاد فیدی صاحب
دغه خامیازه مونږ مخکوینو دا د لم لیټ کار دی او دا د هغه جرمونو پټولو لپاره یو هڅه ده چې تر کومې پورې بس چې د قبایلي ولس دا غږ د باویږي تر هغې پورې به دوی کوشش کوي او چې کله قبایلي ولس کې شعور ما په خیال کې تر ډېر حده راغلی دی دا هلې ځلې به جاري وي. په هر کیس
فرهاد صاحب یو مختصر پختنه تاسو رم پدې کې کو بیا د غبلې موضوع تر ازو په هغه بمراتل خپل نظر راکې ځکه چې دام د سپریم کورټ فیصله راغلې ده د سوري په حواله سره د جرګې په حواله سره. خو درته وایي چې دا اوس کومه فیصله راغلې ده چې شپږ میاشتو پورې تاسو د وکیلانو پرې زمونږ اجازه مومن صاحب سره خبرې اترې کېدلې تاسو راتلونکو تګلارې صدا شپږ میاشتې سمره پورې اکسپټیبل دی یاد منلو ول دی ستاسو لپاره او د نورو قبایلو لپاره
ګورې چې مونږ وګورو زمونږ د تیر وخت کم دی نو تبې کې مونږ دا وګورو چې ګل دا مونږ لپاره د غنیمت یو لار ده. مونږ دا غنیمت وګورو چې څنګه میاشتو دې مونږ ته نظام راکې خو نه شي راکوي دې لپاره د بلحاش دغه دولت مال دولت ضرورت دی پیسو ضرورت دی عربو په کربو پیسو ضرورت دی چې دلته د جوډیشل کمپلیکس یا عدالتونه جوړیږي هلته به دفتر جوړیږي هلته به دا سیستم ډسټرب کیږي هلته به دا چې کوم زمونږ د لا انفورسمنت لوکل ایجنسی دی دا غي ټریننګ او دا غي دا هغه شان ډسټرب کیږي هغه ته به تفتیش او د اپریشن طریقې خودل کیږي. دا غي سره به چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا پولیس یا نور ادارې هلته غځول کېږي. دا مرجر د تقریبا درې څلور دېرش ډپارټمنټ محکمې چې کومې دي هغه په فاټا کې هغه محکمې دي چې هغه به اوس په مزه مزه ایوال کېږي او مرج کېږي به د صوبایي محکمو سره. دا ټول انتظامات بلهاشې وخت غواړي، بلهاشې پیسه غواړي او دا کار غواړي. نو دوی سره داسې پلانینګ نشته، د مخکې نه یې هېڅ کار نه دی کړی. دا صرف د قبایلي د ولس د غولولو دپاره دغه شان فیصلې دا خالي دا یو فیصله نه ده. د دغه سپریم کورټ هغه وخت کې دغه فیصلې راغلي دي، د دغه های کورټ فیصلې راغلي دي. تاسو به یاد وي په 2014 کې د پېښور های کورټ د لارجر بینچ فیصله راغلې وه، پنځه کسیزه بینچ فیصله وه. هغه بیا د هغه وخت ناصر الملک صاحب چیف جسټس د پاکستان هغه بیا هغه منسوخه کړه چې دغه موږ سره آئینی اختیار نشته. نو دغه خبرې دي زمونږ تګلاره واضحه ده او دغه زمونږ په دې باندې اوس کوشش روان کړی دی په دې سره
ملګري
چې مونږ ته خالي دا ضمانت راکړی شي چې دوی سره روډ میپ څه دی، دوی سره په ګراؤنډ باندې څه دي، دوی سره کار کړی دی که نه دی کړی. که هغه کار یې کړی دی نو د شپږو میاشتو په ځای د اته میاشتې ولګي، خو چې قبایلي ولس ته پرې ګټه رسي او دغه چې څنګه د نورو پښتنو کم قانون دی او کم عدالتونه دي دغه عدالتونه دي دغه قبایلي ولس ته ورکړي.
فرهاد افریدي صاحب،
زما چې څومره خپل ذاتي رای ده او خپل ذاتي سوچ مې دی نو اوسه پورې
فرهاد افریدی صاحب سمدا مونږ په دې دویمه برخه کې خبره ترې کوو. د سپریم کورټ دغه فیصلې په حق لبانی چې جرګه او پنچایت هغه د پاکستان چې کوم نړیوال ریسپانسبلټیز او ذمواری دي د بشري حقونو په حق لباندي هیومن رائټس چې کوم کنونشن دی د هغه سره سمون خوړي د هغه خلاف ګرځولې دي. موږ سره یو خدای دې چې سمر من الله هم راغلي دا دی د بشري حقونو لپاره کار کوي، په سره باندې دي ډیر کار کړی دی. کال 2016 هغه وخت موږ ترای دیږي سلورم او پنځم چې کوم وخت کې جسټس افتخار محمد چودري د سپریم کورټ مشر قاضي او دی په هغه وخت کې هم کیسونه سپریم کورټ ته راوړي. نو سمر من الله تاسو سلمو شو په پروګرام کې موږ سره راغلي دا سلمه شي ډیر مننه. سمر من الله تاسو اړخ ته راځو، خو اول مختصر فرهاد افریدی صاحب خبرې اورو چې هغوی د سپریم کورټ دغه فیصلې ته څنګه ګوري. بیا تاسو ډیر کار کړی دغه اړخ ته هم راځو. فرهاد افریدی صاحب مختصر کله راته وي چې سپریم کورټ دا فیصله کړې ده د دې بس اثر وي په قبایلي ضلعو کې د جرګې په نظام باندې او د سوري چې کمی په دې د دې فیصلې کېږي په قبایلي ضلعو کې؟
دا خو جی د دې نه مخکې د مختلفو های کورټ هم دغه فیصلې مخکې ته راغلي دي. د سپریم کورټ مخکې هم فیصلې دغه شانوې چې په دې کې دا دوی ته پیرلل یا متوازی عدالتي نظام ویلې دی چې نو دا صرف اختیار د ریاست د هغه ستنې سره دی چې کوم قانون عدلیه وایي. درېیمه ستن ده او دغه مهمه ستن ده چې خلک چې د انصاف ته وقوع کوي. نو د نه په آئین کې او نه زمونږ چېرته په سبارډینیټ لا کې چېرته داسې پروویژن نشته چې دغه دغه ته دغه جرګو ته یا پنچایت ته د فیصلو اختیار ورکړي وي او هغې ته قانوني احترام یا قانوني پروټیکشن حفاظت لري. خو چونکې زمونږ داسې معاشره ده چې په هغې کې سرداري او ملکي او خانی او دا فیوډالیزم دغه شان معاشره مو ده، نو په دغه کې اثر رسوخ د هغه خلکو دی چې کوم د علاقې داروبه کړی یا د علاقې سردار دی یا ملک دی یا خان دی. نو دغه جرګو دغه دمرغه داسې شکل اختیار کړی وو چې د خلکو بنیادي حقوقو خیال پکې نه ساتلی کېده، د امیر او د غریب پکې واضح فرق وو، بلکې دا چې فیصله کومه فوکس شوې ده هغه په ویمن رایټس باندې فوکس شوې ده چې د ښځو خو اړو پکې هېڅ حیثیت نه و، نه په جرګه کې نه په پنچایت کې، بلکې ښځه پکې په یو داسې ټول استعمال شوې ده هر وخت چې د هغې د رشته دارو د نرانو رشته دارو چې کوم ګناهونه وو د هغې سزا به هم ښځې ته ملاوې ده. دغې ته یو په بد نظر کتلي دي، دغې ته یو غټ جرم میلې دی او دغه یې قدغني ګرځولې ده اوس په لا انفورسمنټ ایجنسو باندې چې ګنې دغه شان واقعات مخې ته راشي نو نه خو به خالي دغه د دغه جرم مخنیوی کېږي، بلکې د هغه خلکو خلاف په سخت نه سخت اقدامات او چې تولی سیستم خلک چې په دغه جرګه یا په دغه پنچایت کې شریک وي او دغه د فیصله کما کړی دا یو څه بل ورکړی چې دا به هیڅ قسمه د سرکاري افسر یا دا انتظامیه په نگرانی کې به هیڅ قسمه دغه شان پنچایت یا د جرګې استعمال نه کیږي.
ډیر مننه فرهاد افریدی صاحب زمونږ سره په دې پروګرام کې د برخه اخیستو.
مننه.
ډیر مننه. او اوس راځو سمر مین الله اړختا. تاسو خو مخکې نه هم ډیر کار کړی دی او خاص کر په سفر باندې اوسنۍ فیصله د سپریم کورټ څومره ستاسو د کوششونو لپاره هم یوه ګټه ده او اوس هم څومره سورا او نورې دغه شان پیښې د پښتنو په معاشره کې کیږي؟ موږ به نور د نورو برخو خبره نه کوو، د پنجاب هلته هم کیږي خو موږ د دې د پښتنو د برخو خبره کوو.
جی بالکل، څه ګرم جی چې دا ډیره غټه غټه دا چې موږ کله دې ښځو میرمنو حقوق خبره کوو، دل چې دا چې اکثر د جرګو فیصلې کیږي جی په دې زموږ سیمې کې هم نو هغه کله رپورٹ کیږي نه جی، او څنګه چې تاسو خبره وکړه چې زیات توګه باندې چې کم جرګې وي په دې کې د زنانو لاس شمولیت نه هم څه آواز ښکاري چې د دیو سب پکې هغه دی کنسرنز مخکې راځي. نو زما خیال کې چې موږ څه کدا څه مثالونه هم دي چې په 2004 کې کوم یو فیصله راغلی وا خو هغه سندھ های کورٹ هغه راغلی وا کوم کې چې جرګو او پنچایتونو ته بالکل الیګل او ان کانسټیټیوشنل ویلیو. بیا په 2006 کې چې افتخار محمد چودھری کله چیف جسٹس و نو هلو یا پټیشنو کوم چې ما په خپل فایل کړو دی جرګو خلاف او خاص توګه باندې دا په بادو کې چې جنا کوي ورته په سواری کې نو هغه څو لاس کلونو لا هغه پټیشن هغه هیرنګ شویو او تش هغه وجه نه څو تقریبا یا سل نه زیات پیسه داسې رپورټ شوی چې خو پورا پاکستان کې کم کې چې وړي وړي ماشومې جرګو کې ورکوله. نو زما په خیال کې چې ایریا کې چې څومره فیصله کیږي څومره چې هم آرڈرز کیږي څنګه چې دا اوس هم فیصله شوې ده نو د دې په فائدې وي زموږ چې نه کولا زموږ چې کومې خویندې دي اخي ولا ډېره چې دا داسې مسلې دي کوم چې تش قوانین یا تش په داسې آرڈرز او فیصلو به نه ختمیږي
څنګه تاسو وینئ؟ یو تر اوسه پورې اوس هم دغه هر څه موجود دي د سپریم کورټ د فیصلې او یا د های کورټ اعلی عدالتونو د فیصلو راتلو باوجود دغه هر څه روان دي په بیلابیلو سیمو کې شته؟
بالکل روان دي جی، او دغه شانتي اوس ریسنتلی ډیر داسې کیسز شوی وو په مردان کې خو زه په اخر سره سره دا وایم جی چې یو ډیر چې ښه خبره شوې ده هغه چې زموږ پولیس دی هغه یو کې اوس لږ کوم دی دا اویرنس او پوهه راغلې ده چې چېرته چې داسې فیصلې به کیږي مخکې هم 310A چې کوم زموږ پی پی سي انډر دې جرګو ته بالکل انکانسټیټیوشنل ویلي دي نو اوس خو هغه انډر پولیس اریسټ کال او دا ریسنتلی خو ډېر داسې کیسز هم مخته راغلي دي چې په دې پښتونخوا کې پولیس داسې جرګو کې اریسټ کړي دي. بیا هم دې هغه سره سره ډېر داسې کیسز کیږي کوم چې پرې ښه رپورټ کیږي او نه او هغه په یو کور یا په یوې جرګې کې فیصله وشي او هغه جنایي او دغه سې لاړه شي په بادو کې ورشي. نو زما خیال کې قوانین ضروری نه دی چې موږ تا انفرادی توګه باندې یا کلی یا مجرم یا زیات لیبل باندې
تر ته وای چې تاسو چې دا دومره کیسونه ریپورت کړی دي په دې کې کم ځایونو کې وینئ چې زیات په کمو سیمو کې یا کم قسم خلکو کې داسې قسم پیښې کېږي چې جنکۍ پکې په سورو کې ورکړل کېږي، یعنی هلته د تعلیم کمی وي یا هلته کې د خلکو پوهه کمه وي، او کنه څومره پیټیار کل یا د سړو د هغوی د واک اختیار لاندې سوسایټي یا ټولنه وي.
افریدی سے خبر اوکھڑا چرتے چھ دا ملکی نظام دے سرداری نظام دے دلت زیادت دا کیسز مخیل رازی اب دا آخر سیونے دی چرتے چھ پاغی جربو کے یا پا پنچائتوں کے خضے بیخی ناس دے نہیں، مطلب فیصلے دے دیو دس ون سی کی خو نور خلق فیصلے کی خو اغی سرا سرا دماغ پر چکم اس پورے تحقیق اور ریسرچ پہ اغی مطابق پخوا مزمون کلتور مطابق دا سے ہڈو فیصلی کی بھی نا جی یو جلائی چی دا اگر پسوری کی چی ورکول ہو نو اگر اخیر روز واپس مور پلار کور پی اولی گلا یا پلونی سرا او اگر جات یا سمبولک جیسٹس دو نو اس ہم دا گورو تھی اگر جلائی لگ تیرے اگر برکور کی کیوں دی
تر ته وي. اخیری پوښتنه چې تاسو سوینه د سپریم کورټ دغه فیصله به د خلکو ذهنونو بدلولو باندې څومره اثر وغورځوي، او د دې ترڅنګ ویني چې نور څه هم زیات کول پکار دي د دې لپاره؟
جی هر داسې چې فیصله به چې خو هغه ډیر ستاینه کومه دې سره بالکل داسې مخلو او هغه مخنیوي کیږي، خو هغه یوازې کافي نه دی، بیل به ډیر زیات ټایم لګی جی د دې لټولو کې ضروری ده چې د خلکو سوچ کې بدلون راشي، او هغه په تر هغه پورې ناراضي کله پورې چې تاسو په جرګو کې مشران د دې خلاف خبره نه کوي، کله پورې چې په جماعت کې ملا د دې خلاف خبره نه کوي، کله پورې چې موږ خپل سکولونو کې د ماشومان او د جنکو هغه سوچ کې بدلون راوستو کوشش نه کوي.
ډیر مننه سمر من الله موږ سره په دې پروګرام کې د برخه اخیستو. گران اردن کو ہم پتی زبان دے زمنگا دلو یا خیبر پختونخوا داخ پربنا سلطرسی گی زمنگا نور پربن ربانی دی تاسوی اور دل او قتل مہروئے ز محمد اکرام دخل پورا ڈبریڈیو دا ٹیم سرا ساسونا اجازت پاڑم، اللہ پامان.